افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هېوادونه به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نېټه پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو په 19:25 مترو اوریدای شي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي. یا د پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1,000,000 افغانیو په لګښت بشپړې شوي چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دی چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته یې د څښلو اوبه چمتو کړي دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ د مرکز STV د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوې. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د STV لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې او د تطبیق پر وخت د یاد شوو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي. دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وي او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا د سی پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو وچکالیو له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم د پښلمی ټول یو وخت رواجو په دې خبرونه کې به مو لدی پخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نکته یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نکته وی باید معلوماتي هم تکي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د یو انزورګری څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه آلو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دود پیلو. د افغانستان پیوش مرسیمو که با پخوا د پشنمی دول دودو تقریبا ورته دود پاره بیه ودو که هم آمو. د جنو روایتونو لمخي په خوانیو زمانو کې په عربانو خلک پښلمی ته په تبل را بشول چې همداس مش دولته ورته دي. په یو شمېر شهرونو کې په بیا پکوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي. په خوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو شهرونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، په دوه نیمه بجو یا په دوو بجو دوی به راوته سي، وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمي ته پاتسي. 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات وو. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک وښېدل، خپله چرګانې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمي د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د یوې لویې مشاعرې راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دوری زکلنې مشاعره او میله جوړه شو. دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر خرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندی دی هم آباد نواری افغانستان یار ویخ کینا زارشم لطانه یار ویخ کینا در زم بگران
دا مشایره چیز غرما پیل شوی و دیش پیتر نوخته دوام وکر د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوی وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو. دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي یا غلرا یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعره ته ورغلي وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو په کې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر وینم نو اوس بهترین لار دا ده دا ته کېدلې چې د په مشاعره باندې غندو کې لایوړې نمد خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو وړو او بل ګټ دا ده په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي دي عام خلکو لپاره بل مدان خیر اوسې ډیر ازادي ورکړي و.
خدا سيزينې فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذ در فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو خو اوس وخت دا څنګه ده
د ارزو ناوې په اوس خسنګاریږي
مسلمان یم زه قسم کوم چې ټینګ په خپل ایمان یم
دا وي خشای افغانان
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لتیری یوه نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسولینو ویلي چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې د مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره راپور مو اوریده. د مشاعره تندبه په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
شنه غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې مې پر زړه ولی تیریږي رنگوي پکې ریخم او غندلاری بی خوبی پکې راټوله د څراغ ده جلوه هلی ملسل گئی پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصول سره سم نه دي کره کتنه وای چې دا راوښي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپله پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نخت ورکوي یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکټونکي چې د انلاین شبکو د لارې لختر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته ده معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دا موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي له بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم راووسی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان په مثلا د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تورو پیژن برسول هغه نور هم څول واه څول شو چې علی لیکنه وکړي بل انلاین کرکټنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر خېت تل رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالن کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوې تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوې مسائل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې کار وکړو د څنګه چې واځي ځانونه لري انلاین کرکټنه خپل شيګنې هم لري
خو کچیرته بهیر سب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرته راوګرسو
څنګه کېدی شي چې د دوغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړی ده تر څو خپله لیکوال زبده خپلو پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک چې نه کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعاً په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه خلګو وغوښتل چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنې څه. شپه
محترم، زموږ ټول استفادې ټول مونږ ممدا وي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کوم څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مقدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخشئ فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه. بله
شبر صاحب، همدغه د آنلاین کرکتنې په اړه باندې موږ لیکنې خبرې کړې، همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، همدغه کسان چې د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتون کې ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخ کړي دا تفسیر وګوري منفي کومنټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل دې ته بلکېږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بد خپل بیل شي.
شبر څه محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ضرورت واخلي قلم دې راواخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم دب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولرې هڅه زیات شي؟
شبر څه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې په هواه یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي. د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل مونږه نقد ویلو چې او هغه نقطې چې په دې کې به د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا وبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپل ادبیات وشي
څنګه سانسور
شي؟ یعنی څه مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې. نه نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس تللي خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه وي شخصي غدې فل شوي وي دقت پکې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پر رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویل د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دوږیزه ده. کارتونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کرکتنه خواره ده یو دا چې لکه هغه چې کرکتنه په نور نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مختزي زموږ په ټولنه کې نشته ده. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نور ټولنه کې کارول کیږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راس پړل دي. لکه څنګه چې
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب اصل جواب ته یعنی مسولیت د پانتون د استادانو نه ده؟
بالکل شي بس د پانتون د استادانو مسولیت ده د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي دا هغه مسؤلیت دی چې نقد په ورکی ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورتکه یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې بیلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښه کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی صاحب حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دی، او همدارنګ بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو دغه په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې د نړیواله برخه دی شهیدان دی وارثه او هغه لایده برخه ده.
ځای طالب چارواکی وای په دې موزیم کې تر دې مهال یو 22 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د زینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندې کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلمه آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خو ته د افغانستان میرمن باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر څه کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه د خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونه پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنې حق دی چې یاد شي. د هغوی چیرې به هم رسامی کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز سي میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالی شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یو مینواله هر یو د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن نسل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پیژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلې او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. آزادی رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.